په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نوي ژمنو ته هیله من دی. محمد عمر داودزی پرون له پاکستاني چارواکو سره وکتل او نن هم په اسلام آباد کې دی. د سولې د روانو هڅو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. کل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووه چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورته ورنه کړي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو دغه ځانګړی استازی به د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت ډوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوکلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ښاغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته ولاړ شي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره د افغانستان په اړه وغږېده. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبې په ورځ سشما سوراج او محمد جواد ظریف په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د 2014 میلادي کال د مې په میاشت کې افغانستان، هند او ایران موافقه وکړه چې درې سره هیوادونه د چابهار بندر څخه استفاده کوي. د افغانستان د سولې په تړاو په وروستیو کې ایراني چارواکو وویل چې د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي دي او په راتلونکي کې به هم طالبان سره ورته غونډې وکړي. د افغانستان ولسمشر له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې باید د مداخلو مخه نیسي. اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې د څلور دیرشو ولایتونو له یو شمېر آزادو خبریالانو سره د لیدو په مهال وویل
موږ نه غوښتل چې تاسو په کارونو کې مداخله وکړو، مګر د نورو د مداخله مخه اما وظیفه ده چې ونیسم چې تاسو سره غرض ونیسم.
ولسمشر له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو امنیتي مسایلو په اړه خپل وړاندیزونه د ملي امنیت له سلاحکار سره شریک کړي. په دې غونډه کې د حکومت ویاندویانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ دفتر نه د تیر میلادي کال په راپور کې څرګنده کړې ده چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 55 په سلو کې پیښې د حکومتي چارواکو له لوري شوې دي. د یو بل خبر له مخې د پولي خبریالانو ټولنې په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وژل غندلې دي. جاوید نوري چې د فرا د نشاط راډیو خبریالو د شنبې په ورځ له 13 تنو مسافرو سره سفر کاوه چې طالبانو د دوی بس ودراوه او د وشت د جاوید نوري جسد د سه شنبې په ورځ پیدا شو او د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې د یو خبریال د وژلو لومړۍ پیښه ده. طالبانو تیر میلادي کال په افغانستان کې 15 خبریالان وژلي وو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری نیولی دی. نیویارک ټایمز رسپانې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 46 کلن مایکل وایت چې کله ایران ته د جولای په میاشت کې تللی و نیول شوی دی. د ایران دولتي آژانس ایرنا پرون د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړ چې مایکل وایت نیول شوی دی، خو دا یې ونه ویل چې د هغه جرم څه دی او کله نیول شوی دی. قاسمی زیاته کړه چې ایران په لومړیو ورځو کې د متحدو ایالتونو حکومت خبر کړی و چې دا کس په مشهد کې نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووه چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورته ورنه کړي. ډونالډ ترامپ له سناتور چک شومر او د استازو د جرګې له مشرې نانسي پلوسي سره تر غونډې وروسته تېره شپه په ټویټر ولیکل د دا غونډه همدا اوس پرېښوده او هغه بیخي د وخت ضایع کولو. ترامپ وایي ما له دوی پوښتنه وکړه چې که زه هر څه سمدستي بېرته پرانیزم په دیرشو ورځو کې به څه پېښ شي، آیا تاسو به د امنیت امنیت د ټینګښت پلان چې پکې د دیوال یا د اوسپنې د موانعو جوړول هم شامل دي تصویب کړی. نانسی راته وویل چې نه، ما هم ورسره خدای پاماني وکړه، ځکه له دې پرته بله چاره نشته. شمر هم د سپینې ماڼۍ بهر خبرلانو ته تر ډیره د دې غونډې یو ورته تصویر ورکړ. هغه وویل ټرمپ له پالوسي پوښتنه وکړه چې تاسو زما له دیوال سره موافقه کوئ. هغې ورته وویل نه. ټرمپ سمدستي پاڅېد او ویې ویل نور د خبرو لپاره څه نه لرو، او له غونډې ووت. ټرمپ د دې دیوال د جوړېدو لپاره له کانګرس سره څه کم $6 میلیارد بودیجې غوښتنه کړې ده. دغه دیوال پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله د تیر کال د ډسمبر له 1 رئیس یو شمېر فدرالي ادارې تر اوسه تړلې پاتې دي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی، او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو پر سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. د کیم جونګ اون دغه څرګندونې د چین او شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وروسته له هغې خپرې کړې چې کیم له پیکینګ څخه دوه ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله، او بېرته په ځانګړي زغروال ریل ګاډي کې پیونګ یانګ ته روان شو. دا په تېرو لسو میاشتو کې چین ته د هغه څلورم سفر دی. چین په نړۍ کې د پیونګ یانګ د رژیم د څو محدودو متحدینو یو دی. کیم د لومړي ځل لپاره له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تېر کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې کتلي وو، او د دوی ترمنځ د دوهمې کتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د چین د دولتي رسنۍ د خبر له مخې شي کیم ته ویلي چې پیکینګ له ټرمپ سره د شمالي کوریا د مشر د بلې کتنې ملاتړ کوي. د سوریې حکومت غواړي د دې هېواد په شمال کې د کردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. د دغو ډلو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغې تماسونه ټینګ شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت وویل چې خپل پوځیان به د سوریې له شماله وباسي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون په دمشق کې د خبري غونډې په مهال په دې برخه کې د روسیې ستاینه وکړه.
نحن نشكر الدور الذي يقوم به الاصدقاء الروس في هذا
موږ خپل روسي دوستانو د دوی د وند العمل په دې برخه کې مننه کوو. د دوی نقش مثبت او په خیر دی. دا هڅې له هغو وړاندیزونو سره سر خوري چې د سوریې دولت د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې د سوریې د مزکنی بشپړتیا او د خلکو د حفاظت لپاره کوي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې اوس دا د کردانو پورې تړلې چې تر څه بده د سوریې یووالی او مزکنی بشپړتیا ته ژمن پاتې کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نویو ژمنو ته هیله مند دی. د دې شورا د دارالانشا مشر دغه راز ویلي چې 2019 یعنې روان کال به د سولې د هیلو کال وي. د جګړې مهم لوری طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. د امریکا له استازي سره په وروستیو کې د خبرو په برخه کې یو څه ستونزې راپورته شوې. نو سولې ته باید افغانان ولې هیله مند واوسي؟
سم کال کیدای شي ووایي د سولو د هڅو دپاره یو ښه کال ده. اما په یو هېواد کې څلوېښت کاله بحران تېر شوي، په یو کال کې باید یو مطلق سولې د راتلو انتظار هم ونه لرو.
له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره وایي چې له دې وروسته باید پر امنیتي ادارو ډېر تمرکز وکړي، او چاته به اجازه ورنه کړي چې له پوځي شتمنیو ناوړه ګټه پورته کړي. په کندهار کې روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د خلکو د زړه د ناروغۍ پیښې ډېرې شوي.
فزیکی فعالیت کم شوی دی، یو علت یې هم دغه دی چې د زړه ناروغۍ زیاتېږي.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو اورید خبرونې پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکام کار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا له جګپوري پلاوي سره په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو نوې ژمنې کړې دي. د پلاوي مشر محمد عمر داود زی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت دریځ یو شوی دی، خو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي دې خوشبیني ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستان نویو ژمنو ته هیله مند دی. تمه ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داود زین نن هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې وکړي. د سولي دالي شورا ویاند احسان طاهری ل اسلام آباد په ټلیفون ازادي رډو ته وویل چې ځینې ژمنې مو تر اوسه تر لاسه کړې دي. د دې ملاتړ وشو چې موږ ژر د افغانستان د سولې د خبرو د پیلېدو کارونه تنظیم کړو او څرنګه کولای شو چې د افغانستان او پاکستان جاید عالمان ګډه غونډه جوړه کړي چې پخوا پاکستان د دې غونډې په ترسره کېدو کې د همکارۍ ژمنه کړې وه او په دې برخو کې چې کومې ژمنې له موږ سره وکړې موږ پر دې ټینګار وکړ چې عملي ګامونه دې واخیستل شي. ښاغلي طاهری زیاته کړه چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان له جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره د لیدنو کتنو پر مهال موافقه وشوه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د دواړو هیوادو د علماو غونډه په پاکستان کې ژر تر ژره جوړه شي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی اسوشیټډ پریس اژانس ته پرون په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان صدراعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیله من کړی یو. موږ ډېر هیله من یو، موږ ټولې هغه سمې نقشې نشانې په اسلام آباد کې وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکارۍ کې هیڅ راز شک نه وینو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله ستانکزی د ښاغلي داوودزی خوشبیني ته د شک په سترګه ګوري.
دا به ډېر خوشبینانه چې وایي چې د پاکستان د پوځ او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقا په هغه باندې اعتماد کوو. دا دې معنا لري چې د پاکستان په لوی ستراتیژیو کې په یو ځلې د افغانستان په ارتباط تللی راغلی. هغه په داسې حال کې ده چې پاکستان خپلې محاسبې لري، د کابل دینی مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژیکه لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې په کابل کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر اسلام آباد پورې تړلی یا حداقل اسلام آباد ته مزاحمت ونه کړي او په پایله کې پاکستانیان غواړي چې ټوله دنیا افغانستان ته د پاکستان لاینه کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به سبا د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته کابل ته ستون شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې روان 2019 کال به د سولې د هیلو کال وي. دا هیله په داسې حال کې څرګنده شوې ده چې طالبانو په سعودي عربستان کې د دې لپاره د سولې خبرې رد کړې چې ریاض د کابل د حکومت استازو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې وه. بیا تمه وه چې دا خبرې نن په قطر کې له امریکایانو سره وشي خو هغه هم لغوه شوي. نو سولې ته باید افغانان ولې هیله من واوسي؟ دا پوښتنه بیا هم احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلي ستانکزي په ځواب کې وویل
دغه فعالیتونه چې د افغانستان د باندې کېږي د افغانستان په ارتباط سره د هغه چې ډېر ناهمغږي دي او دا د افغانستان د سولې لپاره لوی چیلنج هم کېدای شي. د افغانستان په داخل کې د افغانستان د حکومت په شمول او په پاکستان کې ښایي ځینې حلقات داسې وانګیري چې 2019 کال په افغانستان کې د سولې کال یې د سولې کال که په دې مفهوم چې په افغانستان کې ټولې ستونزې حل شي، جګړه بنده شي، دواړه خواوې توافق وکړي په یو مشترک حکومت کې، یا د افغانستان اساسي قانون ومني یا په اساسي قانون کې تعدیل ومني. په هر صورت زما عقیده دا ده چې 2019 کال کېدای شي وایي د سولو د هڅو لپاره یو ښه کال ده. اما په یو هیواد کې څلوېښت کاله بحران تېر شوي، په یو کال کې باید یو مطلق سولې د راتلو انتظار هم ونه لرو.
د سولې په برخه کې یو بل خبره هم ده، ټول افغانان سول هوایي د سیمې هیوادونه د سولې خبره کوي، له افغانستان سره همکار هیوادونه او غرب د سولې خبره کوي، لیکن همزمانه لدی سره یو ډېر مهمه موضوع دا نه ده استاد چې په څه قیمت سوله. آیا په افغانستان کې یو دم د ټول سیستم بدل شي، موقت ادارې رامنځته شي، که چېرته په دې قیمت باندې افغانستان ته صلح راځي، نو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې افغانستان ته کوم موقت حکومتونه راغلو د هغوی نتیجې خو مثبتې نه وي که څرنګه؟
کاملا افغانستان ټولې دنیا د سیاستونو لابراتوار نه ده چې هر یو د موقت حکومت نسخه ورکړي او په خپلو غوښتنو سره مطابق. زه فکر کوم چې موقت حکومتونه د ډېر مجبوریت پر مبنا په ځینو حالاتو کې راغلي دي، اما دا چې په افغانستان کې په تېرو شلو یا پنځه ویشتو کالو کې موږ څو څو وارې یوازې پرېښورو له ناولپنډۍ نه موږ ته موقت حکومتونه را صادر شول، یو وارې له بل نه موقت حکومت را صادر شو، یو وارې هم بینسیوان په خپل طرح درلود او په مجموع کې د ټول ماکت حکومتونه ډېر ښه تجربه نه افغانستان ته. نو زه فکر کوم چې بیا باید د تجربې تلاړ نه شو. دا کېدای شي چې بین الافغاني مذاکرات ترسره شي په هغې کې په اساسي قانون کې د تعدیل بحث رامنځته شي، په اساسي قانون کې د ځینو تغییراتو بحث رامنځته شي. اما درک موږ بیا د تجربې موقت حکومت ته مولا دا ده چې د بل موافقتنامې نه وروسته اتلس کاله وروسته بیا موږ له سره یوه لړۍ شروع کوو.
په داسې حال کې چې ایران واضح دا وایي چې له طالبانو سره خبرې کړې دي او خبرو ته به ادامه ورکوو، او اسلام آباد وایي چې په طالبان باندې ډېر نفوذ لرو، کابل وایي چې طالبان بیخي په مشران په پاکستان کې دي، نو تهران او اسلام آباد ولې باید افغانستان ته امتیاز ورکړي چې داسې سوله په افغانستان کې ټینګه شي چې په هغه کې د افغانانو خیر زیات وي او د دوی ګټې کمې؟
ما باور دارم چې نه ایرانیان نه هم پاکستانیان خپل ګټې زموږ لپاره نه فدا کوي، بلکې زموږ ګټې د خپل منافعو کې ګوري. او هغه وخت یو حکومت سره توافق کوي چې په کابل کې دوی ګټې تامین کړي، دا که یې طالبان په وجود کې وي که د کابل د حکومت په وجود کې وي که د کوم بلې ډلې په وجود کې وي، د دوی ټوله ستراتیژي همدغه.
نو که چېرته طالبان او د افغانستان حکومت په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا د دغو امکانات کمیدای نسی سي دي، نورو ګټې به پکې کم یو د افغانانو زیات؟
دقیقا د بل نظر که چېرې افغانان په خپلو منځو کې خپلې ستونزې حل کړي، چې زموږ ګاونډي هېوادونه څه لري، هېوادونه د امریکې د متحده ایالاتو په شمول، دغه سوله افغانان په خپل لاس حل کړي، اتحاد اتفاق سره راټول شي، په دقیق ډول به موږ د خوشبختۍ خواته لاړ شو. خو تاسف داره چې د افغانستان په حکومت کې، د افغانستان مخالف ګروپونه کې د سناسو ستاسو دغه سولې ته مزاحمت کوي، له خوانه له بلې خوانه لري او نږدې هېوادونه خپله ګټې د افغانستان په جګړه او سوله کې ویني، بلال کوشش کوي چې افغانان سره نږدې هم نشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو. تاسو هم چې د سولې په اړه د افغان بیسې مات سواتله شمېرې له لارې ډېر پیغامونه راستولي دي. څو تنو لولو، تازه خان سمنصور له ننګرهار څخه لیکلي چې د سولې په اکله له پاکستان څخه د همکارۍ غوښتل له دښمن څخه په ګوړه کې د زهرو غوښتل دي. میرزا خان مینهپال له کندهار لیکلي د افغانستان حکومت او طالبان ټول سره ورونه دي، راځي یو بل ته لاسونه سره ورکړو او افغانستان جوړ کړو. سید عثمان سادات د کونړ له غازی آباد لیکلي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني، د دوی د خبرو له بریالي کېدو وروسته دوی بیا هم افغانستان ته راځي او دلته په دې خاوره کې به ژوند کوي. کور موادان مننه، پیغامونه ډیر راستوي، د موضوع په ارتباط مو هم راستولي دي. ستاسو پیغامونه هرومرو درته خبرو.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو او هڅو پروانو هڅو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او که پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د سولې په اړه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره وایي د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ځانګړې ستراتیژۍ تمرکز به پر امنیتي ادارو وي او چا ته به اجازه ورنه کړي چې له پوځي شتمنیو ناوړه ګټه پورته کړي. د دې ادارې مشر یما ترابی سره له دې چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو وایي چې لا هم تر اوسه پورې د پام وړ کار په دې برخه کې نه دی شوی. فیروزه عزیزی تفصیل اوروي.
د افغانستان د امنیتي ادارو پر پوځي شتمنیو او وسایلو جدي څارنه هغه اهداف دي چې د فساد پر ضد مبارزه اداره یې په امنیتي ادارو کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره راتلونکي لمریز کال کې پلي کول غواړي. د دغې ادارې مشر یما ترابي چې د چهارشنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د لاسته راوړنو په تړاو د جوړې شوې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره د مبارزې د نوې ستراتیژۍ له مخې د راتلونکي لمریز کال لپاره سل هدفونه ټاکلي دي.
تاکید ما سره تجهیزات سره
په راتلونکي کال کې زموږ
ټوله پاملرنه او ټینګار پر هغو تجهیزاتو او شتمنیو ده چې زورواکي ترې ناوړه ګټه اخلي. د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې کار پیل کړی چې له فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي یوه برخه ده او د دغې ستراتیژۍ بله برخه بیا له وزارتونو څخه څارنه ده.
دغې ادارې په راتلونکي کال کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوه ستراتیژي برابر کړي چې په هغې کې له فساد سره د مبارزې لپاره لومړیتوبونه ځانګړي شوي دي. د دغو اهدافو تر څنګ له چارو جدي څارنه، د فساد له منځه وړل، په وزارتونو کې درنوالی ساتل او حساب ورکونه نور اهداف دي چې د ښاغلي ترابي په وینا په راتلونکي 1398 مریض کال کې به له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مهم لومړیتوبونه وي. ښاغلی ترابي وایي داسې کمیسیون جوړوي چې له اداري فساد سره د مبارزې د ټولو بنسټونو لپاره یو چتر برابر کړي. له اداري فساد سره د مبارزې علي ادارې پخوانی مشر سید حسین فخری له اداري فساد سره د مبارزې د موازی کمیسیونونو موجودیت اغیزناک نه بولي او وایي چې یوازې موازی جوړښتونه نه، بلکې سیاسي مسایل هم شته چې د مبارزې به لا کمزوري کړي.
زه د دغه ستراتیژي په لیکولو ته زیات خوشبین نه یم او په تیره بیا د هغو مفسدینو کسانو پر روان دي چې ځانونو ته د رایو بانک فکر کوي او ځینې نور یې په انتخاباتي ټیمونو کې ونډه لري. تېر سیاسي مسایل به د دې لامل وګرځي چې همسا کال او هم راتلونکي کال کې له اداري فساد سره مبارزه کمزورې سي.
ښاغلی فخری وایي تر هغې چې له اداري فساد سره د مبارزې ټینګه اراده موجوده نه وي او پر فاسدو او زورواکو قانون پلی نه شي، د هدف او پلانونو ټاکل به له فساد سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ځای هم ونه نیسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې د کیفیت د لوړولو او پراختیا په هدف پرون په کابل کې له 5 کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د وزارت مسؤلین وایي چې دغه تفاهم لیکونه اکثرا د تعلیمي پروژو په برخه کې دي چې په ولایتونو کې به تطبیقیږي او له 3.5 او بخیر له 15,000 زیاتو ماشومانو ته به د زده کړو زمینې برابرې شي. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
د سیمه ایزو تعلیماتو د ټولګیو جوړول، استراري تعلیمات، د ښوونځیو بیا رغونه، د ښوونځیو ملاتړ، د سواد د زده کړې کورسونه په سیمه ایزو ټولګیو کې، د انګلیسي او دری ژبو تدریس او د کمپیوټر د زده کړې کورسونه هغه تعلیمي پروژې دي چې تفاهمنامې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پوهنې د وزارت او د 15 کورنیو او بهرنیو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شوې. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل دغه تعلیمي پروژې د دغه وزارت د ستراتیژیک پلان یوه برخه ده او اکثره به د هیواد په ولایتونو کې پلی شي. دی وویل د همکاري 15 تفاهم نامې مو له 15 کورنیو بهرنیو مؤسسو سره د 3.4 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی. کارونه به په عملي توګه پیل شي او 15,000 ماشومان به پکې شامل شي. اغلی نزهت وویل دغه تفاهم نامې د آغا خان د نړیوال بنسټ له اړوندو مؤسسو، د ماشومانو د ملاتړ ادارې او د افغان ایډ له مؤسسې سره لاسلیک شوې. د دې په خبره د دغو تعلیمي پروژو لپاره به 50 ښوونکي استخدام او تر څنګ به په ځینو ولایتونو کې د 13 کلونو د قراردادي ښوونکو پاتې تنخواګانې هم ورکړل شي. نوریا نزهت دا هم وویل د دغه پروژو لګښت د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په غاړه اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په هیواد کې د ښوونځیو او ښوونکو له کموالي او د زده کړو له کیفیته شکایت کوي. د افغانستان د پوهنې استادان دغه اقدام ستایي خو د پروژو په جدي څارنه او شفافیت ټینګار کوي. د دغه پوهانو له ډلې عبدالرزاق دوست ازادي راډیو ته وویل خاغلی دوست وای د پوهنې پراختیا په هیواد کې د سولې، پراختیا او پرمختګ مهم اصل دی او حکومت او په تیره د پوهنې وزارت ته پکار ده چې دغه اصل ته ډیر پام وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په نورستان کې هم د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات شوی او سږ کال هم د لومړي ځل لپاره 153 نجونې له 12 ټولګۍ فارغې شوې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې وسله وال طالبان هم اوس د نجونو زده کوونکو له زده کړې سره مخالف نه دي او د ښوونځیو په پرانستلو کې هم مرسته کوي. تفصیل یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح‌الله انوري په راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په خوای په یو شمیر سیمو کې وسلوالو طالبانو د نجونو د ښوونځیو مخالفت کولو، خو په روان کال کې ورته د طالبانو مشران ویلي چې باید ټول ښوونځي پرانیزي او دوی ورسره کومه ستونزه نه لري. د یاد ولایت پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ مشکل نه لري، د معرف مکمل ملاتړ اعلان کړی دی، هر مکتب چې هغه مخکې بند کړی وي، حتی کې د والی له طرف نه هم پیغام راغلی دی چې موږ معرف مخالف نه یو، تاسې هر ساحه ته تلی شئ، هر ساحه ته خپل امرین ته وایي حکم ورکړئ چې ټول مکتبونه پرانیزي چې بند شوي وي یا کم رنګه وي بیرته قانوني او ستاندرد ډول باندې فعال شي، نو نجونې دغه به انشاءالله مخ په دغه ترقی کې به وي.
هغه وایي د همدې مخالفت د پای ته رسیدو سره په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی او د لومړي ځل دپاره یې په یاد ولایت کې له ښوونځیو په زیات شمیر کې نجونې له 12 ټولګي فارغې شوي دي.
څه د پاسه 14 جنګیان موږ په لیسه کې لرو مکتبونو کې، البته په 1996 کې تقریبا 100 کسان موږ فارغان ورکړي وي، په هغو کې د 250 جنکیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت ته راغلي وو، بیا ځینې تقریبا پوهنتونونو ته هم لارې موندلې دي او دغه او په 1999 کې تقریبا موږ 125 جنکیان تقریبا فارغان ورکړي دي. انشاءالله دي کې اوس تقریبا سبتنام د کانکور پر مې شروع دي.
نورستاني نجونې وای نورې لشاقه او سختو کارونو پتنګ شوي، غواړي زده کړې وکړي او د ښه ژوند خاوندانې شي. سلما له 12 ټولګي فارغه شوي او هیله یې دا ده چې طب پوهنځي ته بریالۍ شي.
نورستان چې دي 15 شاګردان فارغ شوي، سکان چې دي ډېر ستان نجونې د پښکي نیتوان لیسینا فارغ شوی دی او هغوی کانکور امادگیانی نیسی، غواړي چې کانکور امتحان ورکړي، هغه له لارې زور زده کړې وکړي تر څو دغه وروسته پاتې ولایت ته ترقي ور وبخښي. هیله مې دا ده چې
دا یادونې وړ ده چې پخوا د نورستان په یو شمیر سیمو کې د نجونو ښوونځیو سره د وسلوالو مخالفینو مخالفتونه موجود و چې د همدې مخالفت په وجه د وانت ویګل ولسوالۍ د وایګل لیسه د 2 کالو دپاره بنده وه، خو اوس هغه هم پرانیستل شوې ده او مسؤلین وایي وسلوال طالبان ښوونځیو سره کوم غرض نه لري او دوی ته اجازه ورکړې چې باید د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستي وساتي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سوریه حکومت غواړي چې د هیواد په شمال ختیځ کې له هغو کردانو سره روغه وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د دغو دوو مخالفو لورو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغه تماسونه پیل شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې له دې سیمو و خپل پوځیان وباسي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
سوریه له کردانو سره د روغې جوړې خبرو ته هیله منه ده. د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر فیصل مقداد د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې خبریالانو ته وویل
تكثفت اللقاءات والحوارات مع والتفاعل
لا کوردان سره تماسونه او فعال بحثونه دغه غوښونو په ارتباط چې د سوریه په شمال کې زموږ ارزي تمامیت ته متوجه دي او ورسره مخامخ یو زیات شوی دي. د کوردان وسلوال د سوریه په شمال ختیځ کې پراخ سیملاندې کړی دي او له دوی سره وروسته تر دې د مشق اړیکې ټینګ کړل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر میاشت وویل چې خپل ټول 2000 سرتیري بل دي سیمو وباسي، خو واشنگتن هڅه کوي چې د دوی د پوځیانو له وتلو وروسته ترکی ځواکونه پر کوردانو حمله ونه کړي. د سیشن بی پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترکیه ته ولاړ تر څو انقره قانع کړي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د سوریې په شمال ختیځ کې پر کوردانو بریدونه ونه کړي، خو ترکیه د امریکا د غوښتنه رد کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې کوردي وسلوالو ته د داعش د وسلوالو په سترګه ګوري. د انقره چارواکي ادعا کوي چې د سوریه کوردان چې واشنگتن حمایت کوي د ترکیه له بیلتون غوښتونکو کوردانو سره نږدې اړیکې لري. دمشق له کوردانو سره دا ژمنه کړې ده که چیرته امریکایي عسکر ووزي د دوی د ساتنې لپاره به د ترکیې د پولو په اوږدو خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. د کوردانو یو مشر تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دوی پر یوه داسې پلان کار کوي چې له مخې یې له دمشق سره روغه جوړه وکړي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړی او ټاکل شوی د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال ویجی ګوکلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. بل خو د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د افغانستان په اړه وغږېده. دواړو مشرانو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار د بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د خبري اعلان سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې به د مداخلو مخه ونیسي. د بې پولي خبري اعلان ټولنې په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وژل وغندل. ایراني رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری نیولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړل چې 46 کلن مایکل وایټ چې کله ایران ته د جولای په میاشت کې تللی و نیول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې وو چې دته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورنه کړي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو پر سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. او د سوریې حکومت غواړي د دې هېواد په شمال کې د کوردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې لدې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي، په کندهار کې د زړه د ناروغي د زیاتېدو په اړه یو راپور راخلو. روغتیایي چارواکي وایي د فزیکي فعالیتونو کموالی د نامناسبو خوړو زیات استعمال او د نقلي وسایطو زیاتېدل په کندهار کې زړه د ناروغۍ پیښې زیاتې کړې دي. روغتیا پالان د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې هم کوي. له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې به واوري.
د کندهار د میرویس حبزوی روغتون چارواکي وایي د تېرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د میرویس روغتون د داخله واټ مشر ډاکټر عزتالله نیکزاد وایي چې ذهني فشار، د نشې توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، هر وخت ناسته، د مالګې زیات استعمالول، غیر فعال ژوند چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لستر لاملونه څخه دي.
متاسفانه چې د زړه ناروغۍ زیات سوي دي چې دا هغه یو علت د خلکو و صحیح مشورو ته پام نه پام کول دي او همدارنګه د دغه بازو وسایلو لکه موټر سایکل او دغه وسایل زیاتوالی دي چې فزیکی فعالیت کم سوی دي. یو علت هم دغه دي چې د زړه ناروغۍ زیاتېږي.
نیکزاد پرته له دې چې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر یاد کړي وایي چې په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي. نوموړي وایي د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناکه تمامېدلی سي. د میرویس حبزوی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ له امله بستر سوي دوه ناروغان تورجان او محمد یوسف وایي چې د زیات خوراک، نشې توکو د کارولو او سپورت نه ترسره کولو له امله په دې ناروغۍ اخته سوي.
په کوم ورځ ز سپینې غوښې وخورم ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي او چې هغه نه وخورم نسوار وخولې ته واچوم 15 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي ماته. زخه د نسوارو سبولم او د سپینو غوښو سبولم دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پیښیږي.
زه غواړم اول دوی تشویش ډېر نه کړي، خپل ځان دې خوشاله وساتي او ورزش کوي. ورزش مهمه ورزش دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په نوي راپور کې ویل سوي چې په نړۍ کې هر کال 12 میلیونه څخه زیات کسان د زړه د ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
بله السلام علیکم نرمر جان زرک هم د خوست ولایت نه در راستم اسیم دلتا په خوست کې کوم فکر وکړو ډېر ځنګلونه وهل کیږي خوست ځنګلونه هم لمزه لاړ دي ډېر خلک چې دي دغه ټیرونه په بخاریو کې سوځي دغه لوګي چې دي د انسان په ذهن نه ډېرې بدې اغېزې کوي نو ټول نه مې همدغه خواهش دی چې که څوک په یوه بخاري کې دغه تیږې سوځي نو اول باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان له ډېرو ستونزو او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کوي خدای فامان مرمر جان زیرک خزیده راډیو خوست
السلام علیکم زه محمد زرین شکری ورور د یلمن ولایت واشد ولسوالۍ خبرې در سره کوم دا تقریبا د 3 کال د روشن کې د روشن شبکه بند شوی ده د واشد ولسوالۍ کې څنګه کار نه کوي نو دا مو خبرات سیستم چې ټوله کته شوی ده بلم د ریبا شمیرې چې هغه کار نه کوي مخ یې غوښ میرون کار کوي ورور د دولت خو میله دا چې د شبکې دی یا لکه غیر پر مخ بند کی
السلام علیکم زما نوم تاج محمد دی زه د کاجستان څخه خبره کوم د هرات ولایت څخه د انجیل ولسوالۍ دا د انایتي دفتر موږ سره ورکړي جوړ کارته نه راتلي دي ټول مسلمانانو نه باندې ورکړي دي لوی بلا ګرځي چې دفتر ته ورته وایسته چې نو باندې د راغلي زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات یې د ماجرو ته جوړ کړی دی مسلمانانو دری بدر کړی یو روپۍ په لاس کې نه لري چې من وړ واخي او لس روپۍ د چرخې د کرایې د نه لري چې دفتر ته ورشي دفتر ته چې ورشي وای نو باندې د راغلي او موږ چې لار شو راسو دا لس روپۍ پر موږ باندې دونه تکلیف کوي چې بالا نو کله لس روپۍ پر موږ دای تکلیف کوي دا زموږ مشکل چې هر څوک کاوري دا مسئولین موږ مشکل دی د مقام پر ورسې بس وخت به شه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیو منی په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عوامل غږیږو و باورې چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي پایلې څه دي ډولونه کوم ډول دي او په دیاړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري په هم دیاړه باندې خبرونې له ملمن سره بحث وکړو ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده په پایل کې تاسو راغلاس وایو کدار ته وای چې په افغانستان کې له خزو سره کوم توتريخوالی کیږي د دې عوامل څه دي
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم او د خزو پروناندی توتريخوالی بحث کوو کو مخکې له دوی چې د خزو پروناندی د توتريخوالی عوامل بحث کوم خزو پروناندی د توتريخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وایي چې د هر هغه تیرې چې د خزو پروناندی کیږي څه د دې شخصیت پروناندی وي یا هم څه د غیر دروان پروناندی وي او یا هم څه د غیر جسم پروناندی د توتريخوالی شمیرل کیږي او د توتريخوالی ډولونه هم د خزو پروناندی د توتريخوالی د ممنوعیت قانون په 15 ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک لغو موارد سره مخ کې دوی کوي سي چې عدلي او قضايي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کل چې دوی قرباني کوي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې توتريخوالی کوي هغه محاکمه شي او د خزو پر وړاندې توتريخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري هغه اساسي لاملونه اول خدای دي چې زموږ په ټولنه کې د خزو د حقونو پوهاوی ډېر زیاته کم ده یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کم ده یعنی خلک نه پوهیږي چې د خزو کوم اساسي حقونه لري نه دوی پوهیږي چې اسلام خزو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو خزو ته کوم حق نور کړی دی او بل اساسي لامل د توتريخوالي هغه ټیټه نظریه ده د خزو پوړاندې زموږ پټولانه کې متاسفانه چې زموږ پټولانه کې خزیته د دوهم جنس پټوګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ ګورو خزو صرف د یو کارګر په توګه غته کتل کیږي یعنی هغه کار چې د پکور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي او بر لوي د دې چې دغه کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي او د هغې تر څنګ باندې هماغه سي هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بی ارزښته معلومیږي او لزکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل د دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره لدی چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي وټکول سي یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري لکه یو یې هماغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپل یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیز خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي نو دغه هغه ډولونه دي او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانه باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پریښودل کیږي چې دا خپل یو نوع تاوتریخوالی ده ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېر زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي هغه بدې پایلې لري ورسره نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېرې ښځې خپل هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کړي او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي نو دا د دې سبب کې چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي بل پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسی کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي بل عامل دا بل پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي یعنی کله چې هغه ښځې چې خپل د تاوتریخوالي قرباني کیږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثر قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کېدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي، او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډیره زیاته ټیټه ده. نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کارونه ډیر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چیز مونږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي، خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي، هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي، هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي، دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا چې باید علي او قضایي ارګانونه دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګري کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یو سلنه لس شمیره چې موږ لرو، داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، هر چېرته که په کور کې وي، که په کاري ساحه کې وي، یا هم که د باندې وي، دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري، هلته ښځې کوی سي چې خپل غږ اوچت کړي. اما په هغه منطقو کې چې لري پرتی دي، هلته ښځې نسي کوی چې د ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوی سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوی سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوسیس لا روحي مشکل سره چې دوی مخ ته له غونه برته دی خېسي او صحت یا بسي. بل دا چې د امن کورزاینه چې شتون لري د خزو څخه د حمایت په اړه باندې، دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت، یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي، تر هغه حالت د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېر زیات توجه ورته وکړي، تر څو خزو وکوسی په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، ډاډ زړه باندې وکوي سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بشه
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دي کومه
رغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. مورې مانو ورته لګې کړه
زیارت تطلل چا بای مخلی دلی بینا آیا کلال نظر شبی است؟
ماما جو میراغی و تیوچ اح اح تونا خیسته ده ماما جو میرو کور نواته نو لگ دغ دوز نراول ده تنده ماد شو نو ده اخو ما تخفل عملی ده اغلا چه پخلا سرگو ملی دلی ده
تورو چا موکی ده نظر آنشی جرتنا جوڑ ده سل سر آنشی
د نظر کېدل پر وخت سکوي
باز خلک سپلانی ول لږی کوي باز خلک مرچکه مرچ نه دی هغه ور ول واچي کڅه کې لري کې باز خلک د مال غشي په لار کې دغه کوي باز خلک لار کې خزلی راټولي
د اسلام دین د نظر کېدل په حق لسوي
نبی علیہ السلام استرگ نظر حق ده او قران عظیم شان کې مراغلی دي چې و ايا كاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم وان يجدد لا خلق تاب استرگ باندې وه
استرگ ظالمانی وی استرگ قاتلانی وی
نن همدا موضوع سیړو په پیل کې باوري چې نظر کېدل ته له څه وخت را پدې خوا د خلکو پام شوه ورپسې د نظر په اکله د خلکو خبرې اورو په اخر کې له دنیا څخه هم دا موضوع سیړو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم
درنو اوردونکو په افغانی ټولنې سربیره په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم د خلکو په منځ کې د خبرو آمده چې وایي نظر کېدل او سترګې لګېدل شته کوم کسان چې ډېر ښکلي وي لوړې زده کړې کړي وي ښه کار او ښایسته کور ولري قیمتي موټر او نور ګرانبیه وسایل په واک کې وي کله چې ناڅاپي له کومې پیښې سره مخ کېږي نو وایي چې فلانی له نظره شو یا هم سترګو ووهه په اریایانو کې نظر کېدل نظر ماتول یا نظر وچول له ډېر مخکې زمانو څخه دود دی معمولا په آریایي ټولنه کې له پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بېلابېلو طریقو سره مات شوی دی چې د بېلابېلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي دا چې له علمي اړخه د نظر مسله څنګه ده دا مو له ډاکټر متولي یونسي څخه پوښتلي دي
معلومدار خبره ده چې زموږ بدن ډېرې سپې چاپېریال ته خپرېږي چې د سترګو نه هم ځینې سپې خپرېږي او دا په یو ډول نه په یو ډول په مقابل لوري باندې تاثیر کوي فکر کې یو څه ګرځول د یو چا په حق له دا سپې دي او دا خپرېږي او دا اغیزه لري ما اوریدلیم دي چې بس یو چا چاته وکتل او هغه نفر یا چپاس یو چا چاته وکتل هغه نفر ناروغه سه یو چا یو ژوند ته وکتل یو ساروی ته هغه ساروی چپاس او زګونه خلی ته راغلو د مرکند ته وسپارل سه دا سم اوریدلیم دي او لیدلیم دي
د افغانستان دی علوم اکاډمي علمي غړي غټي خاوري وای چې لنیکونو څخه اوریدلی چې نظر حق دی نظر انسان ګور او حیوان کټه به ترسوي
سو پوره چې موږ پیدا شوی وو او د خپل نیا او نیکونو نم اوریدل دي نظر حق دی حتی د سیو مقوله شته چې نظر د سیو شه دی چې انسان قبر ته سروي کټوي ته وړي یعنی چې نظر شي تبه حلاليږي او به په کټوي کې پخېږي ځنه په دې نظر دي چې وای نظر اته تیګه چي زه هم په دې نظرم چې نظر شته دی زما نیا چرګه کینولې و د چرګې یوشت اگای ورلاندې خو یو دغه یوشت اگای ټول یوشت بچی کړو زمونږه د یو گاونډي کور ترغله ویل چې او دا څومره زیات بچی کړی دي یو اگای نه د خوسا شوی یان تاسو باور وکئ په مجرد چې دا خزه زما د نیا د کور ووتله دغه بچی یو په بل پسې مرداري دل یعنی دوی به د سیمل چې ګوره دا نظر شو کله کله دا شي چې مثلا په کور کې د چای یو ګیلاس مات شي یا پیاله مات شي یا خایسته لوخه مات شي نو ټول خلک وای وای خیر نه پروا نه کوي نظر او پاندې باندې ولګیدم
اکثره خلک په دې باور دي چې نظر د انسان حیوان او نبات د مرګ سبب کېدلی شي د میدان وردګو اوسنکی اجمل وای چې د پستر ګو داسې ماشوم لیدلی چې نظر تر مرګ پورې ورسوي
اغم د دې نظر سره یو ډاکټر ته ور دواې ته کار چې بیا وکړ کنه څه بس ټول له دا نظر له باندې سیاسر او هغه وی دي کور ولای زیارت هم بوته ډاکټري دوام پی وکړ نو مشکل کې پیدا نه شو مثال والدین یې ویل چې موږ باندې روغه جای ته زیارت هم بوته چې تیر اوس کار ور نه بس دا وفات و دې خپل کور کې برکای ماشوم د 2 میلیون دی مزوی دی ازوی مز وکړن حضور میو کړن دا او ته په خدای باور وکړه یو وی مبادری اغه چې کوم از کور کې کړم هغه کوم بس یلویږي یا کوم ځای خوږي یا بغاری چې نیل کی زاری چارت دواش ایمر کوهیت بخیر سیاسری بی پیگی کنه خیزی زداغه بی پیگی که زداغه نظر سوید
ده نظر که دلو یا سترگو لگی دلو پر وقت خلق لبیلا بیلا تجربوس خکار اخلی چوک مانو او سپیلا نایدو دوی څو ګوګړ او وړس وځوي. ځینې خو هم نظر شوی کس په زیارتونو او ملایانو ګرځوي. د ننګرهار اوسېدونکی ذکریا ملاتړ وایي چې دای څوارلس لمسیان لري. کله چې هغوی له نظره شي بیا دای په خپله دموي.
یو ښه کور چې چا جوړ کړی، یو ښه کلا چا جوړه کړې، د هغې دپاره خو د دوی د نظرماتې دغه چې دي مختلف دي. بعضې خلک سپلانی وله لوګیې کوي، بعضې خلک مرچکې مرچ نه دي هغه اور وله واچي کوڅه کې لري کوي، بعضې خلک د مال غوشۍ په لارې کې دغه کوي، بعضې خلک لارې کې خزلې راټولوي دغه کوي، بعضې خلک داسې کوي شکې په چا ولګي چې یاره دا به دا زما ماشوم یا دا زمونږ کور یا دا زمونږ مال حال چې چا نظر کړی په شک ولګي د هغه نه ځي د هغه نه یو شی راخلي چې هغه بیا سیزي په اور باندې. ځینې خلک داسې چې د خپل کور په مخ کې داسې یو شی ځوړن کړی چې راننه وځي سترګې په هغې ولګي، چپړه یا چپلۍ زړی د کور مخ کې ځوړنده کړي. ځینې خلک کوترې ساتي د دې خاطره چې کوترې د نظر جذبوي، په کوترو نظر ولګېږي، هغه سړی تې بچ یا ماشوم تې بچ شي. ځینې خلک دا سوي ساتي خرګوش، نو واړه واړه ماشومان اکثره نظر کیږي. میندې کله کله ورته چې ماشوم وینځي دغې کې، نو د دې خاطره چې نظر نشي یو خال ول د رنجوک دي بدرنګي یا مقصد
د نظر د ماتولو لپاره په ښار او بازار کې ځینې میرمنې او ماشومان ګرځي او د پیسو په بدل کې د خلکو نظر ماتوي. پنځه څلوېښت کلنه لیلی موایي کوم کسانې چې سترګو ته ښکلي ورشي نظر یې ماتوي.
چکم خیزو گوره خیستوی نام خدا کم علیکان تو گوره باڑی دا پارا خوی او دوکانداری دا پارا او دا نظر او دا بط ندا خشی دا لوگی چی پیست دارانو تا وینما بس اغی تا لوگی کوم خوری قواره نخوی.
آقا کسان چی دا نظر خکار شوی پاک لی چوی دا پخترمو دا کابل پخار که لیوش میر کسانو سخک کرده.
زمانو ما تولاد و قندوز ولایت اوسیدون که نظر حق ده دا کم کور ماشومان شو دیر خیستوی او د چا به مینه ورشه واغه ماشالله مونه وای ماشوم نظر کیږي. په کور کې زما خپل خورم یو او سره ناس و ماما زوی میراغه وته چې اه اه تونه خيسته ده. ماما زوی مې کور نه وته نو لکه دغ دوی نه راولې تندې ما شو نو دا خو ما خپل عملی دغه خپل سرګ مې لیدل.
نوم می نظر محمد ده د جلال آباد یم. ولا نظر خو ما فکر درو خبره ده خلک ځان خبرې جوړي وای نظر نظر چی که نظر کېده خداخ خلب غون نظر شي وای نو ټول به ما ته ګډ وای ټول په ځل د خدای خېدی.
موږ له قنداغا ده د کاپیسا دی ولایت مربوط یم او یو سیمه خپل په سر ګلې دي یو چا خیسا غوای درلو ده او ډېر خشدې کولې به یو خزر اغله کله چې غونه شوه دې وخت چې دې ډېر جاتې به وای تاسو سمره خوا ده بس د کور چختنه مویل ولادت خدای خیر کی چې دا وا په نظر نسی هغه چې دی باندې بوله و په پلو کې فخوا نه نوتلې فخې مات شول په ټول خلکو سي برداشت کوو چې نظر ته شروع.
رازو دې ته چې د اسلام په دین کې د نظر کېدلو یا سترګو لګیدلو مسله څنګه ده د پونتون استاد ډاکټر نور الله کوثر وایي چې نظر د پیغمبرانو له وخت څخه پاتې له نوموړي سره زما همکاري فرشته مرسل مرکه کړې په پیل کې ورنه پوښتلی چې په خپل د نظر کلمه ورته واضح کړي.
نظر لید ته وایي او هغه د لید تاثیر یا د نظر تاثیر چې په مقابل جانب باندې غورځيږي اسلامي شریعت کې دې ته نظر وایي او د سترګو زخم هم دې ته وایي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دې ته العین ویلې دي د سترګو رسیدل یا د سترګو ضرر دا یو حق ده په حقیقت کې دا د روح یو کمال ده چې الله جل جلاله ځینې خلکو ته ورکړی د سترګو له طریق نه هغه په مقابل طرف باندې تاثیر کوي کله نیک تاثیر ولري او کله بد تاثیر هم لري خو ډیر زیات پایلې دي بد دي. دغه ته په اسلام کې نظر یا عین یا سترګو زخم وایي.
دا نظر څومره ده او تاسو خپل عمل څومره لیدلی ده؟ اکثره کسان په دې باور دي نظر یې ستانه د خلکو خبرې دي.
نبی علیه السلام وایي سترګې نظر حق ده او قران عظیم شان کې راغلي دي چې و ایاکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم و نجدد دا خلق ته په سترګو باندې ووهي. پیغمبر علیه السلام ته وایي قران عظیم شان کې راغلي احادیث کې او مجرب هم ده ما په خپل سترګو لیدلی ده په څو مجلسو کې چې د سترګو داسې یو تاثیر ده سړی غورځي موټر چپه کوي حادثي عامل بل نو چپه سوی ده. او اسلام هم دا مني تجربه هم دا مني ځانګړی علم ده په نوم هیپیوتیزم چې معمولا خلکو ته ابنیتیزم وایي. دغه هیپیوتیزم علم دا د سترګو تاثیر یا د سترګو اثر ده او ساحران او جادوګران او کاهنان هم له دې نه استفاده کوي.
ځینې کسان د نظر لپاره مانود دي چې مثلا اوړه په موټي کې اخلي دا څوک چې نظر سوی دغه سره ته وایي ګوګل سوځي. دغه شایان څنګه دي؟ آیا د نظر په مخنیوي کې مرسته کولی سي یا غوڅوک نظر سوی هغه بیرته روغېدلی سي؟
ځینې شایان عنعنوي دي په اسلام کې سبغه نه لري لکه دو دول دی مانو سپیلانای زینی وای چاله یو باندې را واخل دی او تار دی باندې وسوسه دا اسلامي سبغه نه لري
کوم کسان ډیر نظر کیږي مثلا زینی کسان وای چې لخه نظر ده زینی وای چې لبات نظر ده
معمولا هغه کسان دی نظر کار کې دلی چې هغه د تصویر ولري هي او لباس ولري دغه وجه د پیغمبر علی السلام وای تاسو کله د چا خوخم سول ډیر زیات پسترګو باندې خوګو لګیدل تر باندې ډیر زیات خو لګیدل تاسو وای چې ماشا الله تبارک وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله بد نظر اثر لبین دی معمولا نظر په خو باندې لګیږي
هغه کسان چې په ځان پوي چې سترګې نظر لري هغه ته څه کول پکار دي
پیغمبر علی السلام هغه خلکو ته سترګې وهون کې سترګې دی او نظر لري نو هغه خلکو ته پیغمبر علی السلام وایي تاسو کله چې شه ډیر خوښ سول او ډیر چې په زیرو کتل تاسو وایي ماشا الله تبارک وتعالى هغه ته پکار دي چې خپل هغه وسی اچا ته نظر لګیږي هغه دې همیشه هر چې ته کتلې ماشا الله او کلمات مقدس کلمات دی وایي چې د نظر تاثیر ختم سي
او زیری کسان بیا ملاته ورزی تعویز کوي بیا غا تعویز ته سور پوکی شین پوک ورکی دلته پوګا باندې کلکی دغه مسائل څنګه دې نظر لپاره
په اسلام کې تعویز کتبی تعویز پیغمبر علی السلام نه دور کړی صحابه نه دور کړی مقدس کلمات ویلل او دم کول سته پیغمبر علی السلام دم کړی دي صحابه هم دم کړی دي خو تعویز یا معاوضه په کلمات او په لیکلو سره په اسلام کې نشته
درنو دوستانو په دې هیله چې ټول عمر له بد نظر څخه وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سو تر بیا خې چاره